سلام شه د مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او په دغه خبري غړی کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې پاکستان کې د سیاسي چارو او سیمې نړۍ په اړه باندې تاسو ته راپورونه تفصیلی لرو خو اړومبه د دې وخت خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو پاړه قانون منظور کړی دی. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آئی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې په نامه پروژه پیل کړی ده او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکر یې په بخمود سیمه کې روسی حملې په شا تمبولي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیار کمولو پاړه قانون په زیاتو رایو سره منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نظیر ترل وړاندې کړه چې پرې د اسمبلی ځینو غړیو د خپلو رایو اظهار وکړ. په دغه قانون کې ویل شوي دي چې د سپریم کورٹ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورٹ درې ججان کوي. د قانون لمخه هر مقدمه اپیل یا خبره چې سپریم کورٹ ته وړاندې شي هغه به چیف جسټس او ورپسې دوه مشران ججان اوري او د اکثریت پریکړه به منل کیږي. په قانوني مسوده کې دا هم راغلی دي چې د سو موټو نوټس پر فیصلو به د اپیل حق هم وي او په 1.5 ورځو کې دننه د اپیل درخواست ورکول کېدی شي. د اسلام آباد یو ځلی عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دې د اپریل په 13 عدالت ته حاضر کړي. د لغې وروسته دا چې د مارچ په 24 د اسلام آباد یو عدالت په هغه مقدمه کې د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ په قابل ضمانت وارنټ بدل کړ. عمران خان د تیر کال په اګست کې په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته د پښتنو لپاره د هغه د سلاکار شاباز ګل سپارلو امر ورکوونکي جج زیبا چودري خلاف به کاروایی کوي او پر ضد به مقدمه دایروي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس آئی ڈی په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیایي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره به ورسره مالی مرستې کوي. د دې پروژې مشر نوید یوسفزی پرون مشال لیډو ته وویل چې دا پروژه د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د اغیزمنو شویو خلکو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړې ده.
تدې پر اسپیشلایز ټیم ناس وی هغه ایوالویشن کې دا غې نه پس دا غې انتخاب کیږي بیا غته چې کوم دین په هغه کې ټریننګ وی ټریننګ ورته ورکول کیږي او کوم پروګرام یو وړو کې کاروبار د پرغه وختنه کړی کی واغه ورته ورکول کیږي.
د یو سیټ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره دا چې شاوخوا 3 ملیون ډالر ورته ځانګړي شوی دی. تر دې پروژې لاندې بعد قبایلي سیمو ځوانانو ته د کرنې، مالدارۍ، مادنیات، انفارمیشن ټیکنالوژي او د لاسي صنایعو په څانګو کې د زده کړو او روزګار پیلولو موقع ورکول کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو محروم دي. نن په خبر شویو راپور کې یاد سازمان زیاته کړې چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوی شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. د راپور په وینا د روغتیایي اسانتیاو د کمی او زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله بندیان یو بل ته د ساري ناروغیو له خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د زندانونو مشران وایي چې په هغه صوبه کې بندیانو ته د روغتیاو اسانتیاوې لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریم ورځ ده چې طالبان لخوا د غتر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. د ویسا ورور عطا الله ویسا نن مشال لیډو ته وویل چې د مارچ په 20 د طالبانو لخوا د هغوی نیول شوي دوه نور رونه خوشي کړل شوي خو تر اوسه د متی الله ویسا هیڅ درک نه لګي. بلخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ په ګډون د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپا استازو د ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او یوکرایني پوځ ویلي دي چې عسکرو یې په مخمود سیمه کې روسي حملې په شا تمبولي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړې چې هیواد یې د دونیسک سیمې په هغه ښار کې چې جګړه نشي ګټلې چې په مشرقي سیمه کې د روسي حملو مرکز ګرځېدلی دی. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو اوس رازو مهم راپورونو ته که زمو سره پاتې شوې په دغه خبرونه کې نو د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وای
زمونږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وی نو هغه مونږ فوری فائدې لپاره خواغو کو په بیا په لوی تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا هغه منفي اړخونه مخې ته راشي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې د وړو په ویش کې د بد انتظامی مخه بنیسي.
موږ د دې متعلق چې کوم ځای مکمل طور باندې نوټس اخیستی دی او چې پچی فیس چې دی نو د دې یو کمیټي جوړه کړه چې د دې سیکرټریان وي.
په خیبر پختونخوا کې د دوایانو د کارخانو مالکان وایي چې د بیو لوړېدو سره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي.
موږ د های اتارټیز ته دا ریکوست کوو چې یا خو زموږ پرایسونه انکریز کړي یا به موږ د انډسټری ته تعلق لګوو کور کې وکینو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردون کنن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي اسمبلی غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه باندې قانون منظور شوی دی. په دغه قانون کې ویل شوی دی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس لخوا پر خپل سر د اقدام یا سو موټو نوټس اخستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه اړه باندې زما همکار ملیحا میرزاده په اسلام آباد کې زموږ د همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځي چې وورو چې طاهر خان مونږ ته څه معلومات راکړي.
قومي اسمبلی کا ول لاړ شو چې دغه مهم پرمختګ دی. هغه بل پاس کا قانون منظور کړ چې دا غې تر مخه د سپریم کورټ چې کم قوانین دي په هغه کې اوس ترمیم شوی دی او د چیف جسټس یا د مشر قاضي چې کم اختیارات اول وو چې هغه په خپل سر باندې کار نه کولای اگر از خود نوٹس کے ورتوی اگر بے خستو کہ موضوع باندے نو ہا اختیارات اس قومی اسمبلی کے چکم بل منظور شو داغی دلان دغه اختیارات ختم شو پدی بل کے دالی کے شوی کی چې اوس با د چی جسٹس سره سره دوا سینئر ججان د سپریم کورٹ آغی با مشترکت ہوگا فیصلہ کی چې آیا په یو موضوع باندے از خود نوٹس اخستل کی دی شي کنه یعنی پخپل سپریم کورٹ په معاملې کې مداخله پوری شي کنه نو دا نوې ترس منظور شو او دې کې حکم ورکړی شوی دی هغه چا تک رچا پاړه باندې یو از خود نوٹس اخستل کیږي د سپریم کورٹ لخوا نو هغه د هغه خلاف اپیل هم کول شي لکه دا حکم ورکړی شوی دی او دا خو به معلومه وي چې دا ځکه حکومت تیر شپه نه وخت په اسمبلی کې دا قانون پیش کړو دا بل پیش کړو ځکه چې په سپریم کورټ کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د مطابق کور په موضوع باندې چې کړه دا از خود نوټس په خپل چې درسس اخستی وو په فروری په 2 او بیا په اولنی مارچ باندې بیا حکم ورکړو چې انتخابات موشي نو پاره باندې مرکزی حکومت سره فونډا قانون تیار کړو. یو خدا دویم دا چې سپریم کورټ کې نن فیصله ونه شوه. البته سپریم کورټ لږه شیبه وړاندې اگر نن چې کوم اوریدنه سماعتو اگر تر سبا پورې ملتوی کړی شو نن چې جسټس هم ځنې خبرې کړې دي هغه خدا پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې وخت ورو شلو کالو راهیسې دهشتګردي دا وا او په دغه کې انتخابات شوي دي نو ولې اوس سپر الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې دغه د وژنې شي کولی دی. هغه دا خبره وکړه چې پاکستان کې دا وخت یو سیاسي درجه حرارت ته کشیدګي ده نو د وختل دا اټارنی جنرال نه چې هغه د حکومت وکیل دی او دغه رنګ د پی ټی آی چې کوم وکیل ظفر نه چې سپریم کورټ ته دی د خپل مشرانو نه یو یقین دهانی روړي یو ډاډ دی روړي چې په پاکستان کې دا تلخی چې دا راتلګل حالت چې دی دا کم کینو علي ظفر خو چې به د عمران خان نه لیکلې په پر لیکلې و روړي چې سیاسي کشیدګي ختمولو لپاره به پی ټی آی هر وخت تیار وي او دغه رنګ اټارنی جنرال خلا جواب نه ورکړي هغه د انتظار نیو دا موضوع دغه د الیکشن کمیشن وکیل هم ورغلو او هغه بیا خپل دلایل ورکړي چې بیتا انټیلیجنس ایجنسی له خوا ویل شوی دی چې په ځلې برخې کې انتخابات کیږي لکه اشاره هم د خیبر پختونخوا او پنجاب ته وا ځکه چې سپریم کورټ نو بیا د ایجنسی دا راپورټ چې بیا د وسلوالو ډلو فوکس وی چې التغی حمله وکي او تشدد واقعیت او پیښ وشي.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د پاکستان وفاقي کابینه د سپریم کورټ د چیف جسټس د واک مولو پاړه باندې د یو قانون منځوري ورکړه د پدغه اړه باندې تاسو د طاهر خان معلومات اوریده د اسلام آباد نوم پدغه موضوع باندې پاتیکی ګوزمنګه همکار شنواست رگزی پدغه اړه باندې راپور جوړ کړی دی او د زنو پوهانو سره هم خبرې کړې دي. ناراضي چې دغه مور
وفاقي کابینه د پاکستان د ستر عدالت د مشر قاضي اختیارات کومولو منځوري ورکړي په 28 مارچ د سپریم کورټ د مشر جج یا چیف جسٹس د سوموټو یا از خود نوټس ته اختیاراتو د کمرو لپاره قانوني بل چنومي دی سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د اسمبلی ته وړاندې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون په ویریفاید ټوئیټر اکاؤنٹ خبر شوی د دوو پانو بل کې په دویمه ماده کې لیکل شوی هر مقدمه اپیل او یا خبره چې د سپریم کورټ په وړاندې وي هغه به چیف جسٹس او دوه سینیئر یا ورپسې په نمبر کې دوه ججان اوریدي شي او فیصله په دغه دریو ججانو کې د اکثریت منل کیږي. هم 13 ورځ په قومي سملی کې د خارجه چار وزیر بلاول بټو زرداری هم دغه شن بل دراوړو خبره کړې و. د پاکستان سپریم کورټ یوازې چیف جسټس د پاکستان نه دی بلکې د سپریم کورټ هر غړی معنی جج سپریم کورټ دی او اوس وخت راغلی دی زه له تا غوښتنه کوم د شریک پارلیمنت کمیټي جوړه کړه. سینټ دی پکې وي، قومي سملی دی پکې وي، حکومتي غړي دی پکې وي، زمونږ د اپوزیشن غړي دی هم پکې وي، قانون سازي دی وکي او مونږ د فیصله وکړو او هم فیصله کړي. د کابینې له خوا منظور شوی بل کې د هم راغل دي د سوموټو نوټس په فیصلو به د اپیل حق هم وي. یو څوک به په دیر شورزو کې د اپیل درخواست ورکول شي. د اپیل د پاره لارج بنچ یا د ډیرو ججانو جرګه جوړیږي او د اپیل درخواست په 14 ورځو کې اوریدنې ته منظوريږي. هم 13 ورځ په قومي سملی غونډه کې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل خبرې کولې نو هغه هم وویل په عدالت کې د سوموټو اختیارات یوازې د چیف جسټس سره نه دي پکار.
هر هفته هم کابینه مې هر معاملې لیکي جاتے ہیں.
هر هفته مون کابینه ته ټول معاملې تړو. نور اداري دي هم کابینه ته باید خپل فیصله یوسي. هر فیصله چې زه کوم د ټول غړو سره کینم، مشوره ور سره کوم. څه فیصله چې هغه وکي هغه ته د کابینه فیصله ویلې شي. هر څوک هغه د وزیر اعظم فیصله هم بلل کی او اصل کې هغه د کابینه فیصله وي چې دا کار مون کوو دا نور ولې نشي کوله.
اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کو نہیں کر سکتے.
پاکستان کې د عدالتونو په اختیاراتو یا د عدالتونو په سیاست کې د خلیدو غونګوسې لډیره وخت را روان وي. هغه وخت 13 کال په اپریل کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ولیکل قومي سملی باید ماته کې او د اپوزیشن لخوا د بی باورۍ تحریک ته اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری مسترد کړي هم وو. نو موجوده وکمن اتحاد چې دوی په اپوزیشن کې په ځدی سپریم کورټ ته لاړل. سپریم کورټ شپه په شپه اسمبلی بهاله کړي وو. په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا په چیف جسټس او سپریم کورټ سخت ټکونه شوه. ولی موجوده وخت کې سپریم کورټ د تحریک انصاف لخوا درخواستونه اوري نو وکمن اتحاد ور باندې ټکونه کوي. کال 2013 کې د پیښور های کورټ وکیل علی عظیم افریدی هم په سپریم کورټ کې درخواست ورکړو چې هغه هم پکې د چیف جسټس اختیارات چیلنج کړو. چیلنج معنی چې ګنی ډیر اختیارات ورسره به د نوی د علی عظیم افریدی په خبره چې د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار یې درخواست مسترد کړو.
هغه هم پکې چیلنج کړو چې دا 184 دین درخواست جمع شي بیا رجسٹر اعتراضات لګي. هغه اعتراضات بیا چیمبر کې اوریدل کیږي نو چیمبر کې هیڅ څه پته نه لګي چې څه قسمه سوال جواب دروانه وکړو. ناوامو ته پته لګي نه چا سره ثبوت چې څه وشو څه ونشو. نو ما وی چې دا چیمبر په سیټنګ زمونږ کانسټیټیوشن ډیکلیئر کې وا ټیم می ثاقب نثار چیف جسټس نو دا بغیر سما دا اوریدو کیس په چیمبر کې په دوه فکرو کې ډیسمس کو.
د وفاقي کابینه په بل د پاکستان تحریک انصاف چیئرمن عمران خان هم خپل ویډیو بیان کې ویلي واکمن اتحاد ته کله هم نیوټرل او یا به طرف جج نه وي پکار بلکې دوی غواړي عدالتونه د دوی په خوخه فیصله وکړي او دا سې کار دوی ځکه هم واړي چې د دوی په ضد جوړ شوی مقدمه هم د دوی په خوخه فیصله شي. نو سوال دا دی چې 13 ورځو د چیف جسټس د اختیاراتو په حواله سره قانوني بل اسمبلی ته وړاندې شو، آیا بل کې اپوزیشن، سپریم کورټ بار کونسل، سپریم کورټ بار اسوسییشن او نورو اړوند ادارو سره مشوره پکار وو او کنه؟ صحافی او تجزیه کار طارق افق د مشال رډیو دغه پښتنه جواب تاسو ورکړه.
دا قانون چې کم پاس شول د دې په 15 کال پس یا 10 کال پس بد دې اثرات یا د دې ریپرکشن به کنه غسی وي، او آیا دغه قانون چې کنه دا به روسته د سیاستدانانو لپاره او د قوم لپاره هم بیا څه د مشکلاتو سبب کنه جوړیږي؟ نو زموږ دغه یو ډېر لوی بدقسمتي راغلی دا چې زموږ بالکل هغه بے بصیرت قانون سازی وي، نو هغه موږ فوري فائدې لپاره خو هغه وکړو، خو بیا په لوی تناظر کې هغه ته کله ګورو نو بیا د هغې هغه نیگیټیو یا د هغې هغه منفي اړخونه دي، نو هغه بیا مخې ته راشي.
علي عظیم افریدی ایډوکیټ مشال ریډیو ته هم وویل که دغه بل د آئین پاکستان په ضد وي بیا خو سپریم کورټ مستردولی هم شي، خو که د آئین په ضد نه وي بیا یې د رد کولو اختیار د عدالت سره نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان کې سیاسي فضا ډېره ګرمه ده، د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. په دغه اړه مو د شنواز ترکزی راپور اورېدو. یو بل بحران یا غټه مسله چې دا په خیبر پښتونخوا کې هغه د وړو د بحران دی، او یا د وړو کموالی دی، او یا د وړو چې کم ویش دی په هغې کې بد انتظامی ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف په ټول پاکستان کې د بیډیا وړو د ویشلو لړۍ روانه کړې، د روژې له پیل سره سم په خیبر پښتونخوا کې د وړو ترلاسه کولو په هڅه کې 15 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی او یو شمېر نور جوبل شوي دي. په دغه اړه باندې ما د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل سره خبرې کړې دي، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې په صوبه کې د وړو په ویش کې دومره بد انتظامی ولې ده. نوموړی وایي
دا اورو باران چې کوم دی نو دی موږ د دې متعلق چې کوم دی مکمل طور باندې نوټس اخستې ده، او چې څه څه چې دی نو بل ورځ د دې یو کمیټي جوړه کړه چې د دې واسه چې ټرین وی او د دې ډیسټریکټونه او ته حواله کو او دې چې څو اې چې څو هم دا د غوښو چې په خپل د دې مکمل نگرانی وکړي، او دا غیر علاوه چې کوم دی نو موږ دا د غسړې د چې په دا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کی کمبینیشن کے دا سمرا زیاد میں زیاد چھی تو دا کنسنٹریشن رو پر لگا پر یوزی بارے پر دیر زیاد نا بوز نرا جی
خجی
تو مختلف دا غر آواز کی ہو گئی انشاءاللہ اور اگر سو مگا مثال دا دے کوشی سو مگا مگا دا گئی
خجی
عوام دا سمرا سہولت سمرا آرام سر دا اور اسی نو دونا بہتر دے
نوخار کی مردان کی دی سی مگی دا خصاص و علاقیم دی جی دل تڑر بد صورتحال دے تاسو سو آئے جی کاکا خیر سے پدے باندی
باہر جی کے مگا کوشش دے جی پخبلہ سمرا ہو رسیو او کم کم دي ته ورسو په مثال دا دي دا تاسو کړه حکومت ورکي نو کوم د دې دا یو تاسو د دې چې څنګه ورکو یو تاسو د دې چې دا حکومت دا پیسې مو یا کوي او دا په عوامو باندې واپس لګي دا په تاسو سره کو دا حکومت احسان کوي او نظر باندې سو خپل سو احسان کوي هم تاسو پی سي دي هم تاسو باندې واپس ځا لګي دا خبره زين په تاسو مراولې دا کدارې سره کې په دې نه زمانه کې به دی متبادل مختلف ارزان بوری مثال دے نیل قیمت باندھے ورکی اور تقسیم سی آخر کی جہاں پتے پانی ٹول یو شانتی فیصلہ اس وقت دا بوری کی کم دے نو پتے طریقہ تقسیم کی اور بالکل دا خبر سمنما بدنسلی دا او نظر دا دی مینجمنٹ سے کم دولو لگو اٹیک پا طریقہ باندے پکار دے چاگا انشاءاللہ اوشی او دا غیر حسامات علی مگا انشاءاللہ.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرسټر پیروز شاه کاکا خیل چې موږ سره خبرې کولې، او دا وخت سره د اسلام آباد د سیاسي او لسی چارو شنون کې فرنود علم د ټلیفون په کرخه دی. فرنود صاحب تاسو ستړي مشوې په خیر؟ ډیره مننه جی. د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی، یو ډیر غټ بدلون دی د قانون سازۍ په حواله باندې. تاسو سیاسي چارو ته ګوره، درد څنګه ښکاري دا فیصله؟ دا څه خید پاکستان د سیاست په اړه باندې؟
زما خیال دی چې د پاکستان په کانټیکس کې دا فیصله ډېر ښه فیصله ځکه ده
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټول کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دنه تسلسل نشته دی.
ښه،
او دا خلک انتخابات کې حصہ واخلي تاریمن یا ربا او روپنګ لګي او چې دلته بیا حکومت راشي نو تاوی کې کله عدالت را دنه نشي، کله قانون راشي، او کله ملټری اسټابلیشمنت راشي، او د پنځو کالو وخت کوم دی وخت دی یو سیاسي جماعت چې غفل حکومت وکړي داغه پلاره کې ډېر رکاوټونه جوړ شي
جی
دا ډېر رکاوټونه چې کله سیاسي جماعتونه او ګوندونه خپل مقابله وکړي نو داغه په نتیجه کې هغه مسله دا جوړ شي چې اوس خلکو ته د پاکستان کې دننه ذاتی اختیارات حاصل شوی دي چې پاغي په شاشاتو سره قانون سازي نو او باقاعده تور باندې
جی جی
داغه په بنیاد باندې هغه ذاتی حیثیت کې مکمل نظام قدرت او مکمل نظام چې ادرې نو یو کس خپل په مرضی باندې خپل مرګري په خوښه باندې خپل ذاتی انات باندې یو فیصلو کې راغی فیصلو په نتیجه کې کروڑاو عوامو چې کوم فیصله په لکاو کړی هغه فیصله هغه مسترد کی او د پارلیمنت نه کس وباسي
ٹھیک ده
زما خیال چې د دې سیاسي نظام او د پاکستان چې کوم معاشي مسائل دي د پاکستان چې کوم معاشرتي مسائل دي د پاکستان چې کوم نو ډول شانتي مسائل دي دا به استحکام نشته دي زموږ خپل ګاونډیانو سره کیسه خراب دي انټرنیشنل ادارو سره معاملات ټک نه دي زموږ خپل صوبو سره کیسه ټک نه دي دا به بنیادی وجه دا ده چې زموږ په سیاست کې دننه استحکام او تسلسل نشته دي دا به تسلسل قائمولو لپاره ډېر ضروری دی چې سموټو اکشن قسم چې کیسه دي هغه د خطر شي نه صرف دا چې سموټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دننه هر هغه ملک چې هغه جمهوریت ملک وي باید شي او ته هر هغه شی چې په غوښمنې شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل وي هغه تقدس دا ختم شي او هر کیسه چې دا هر معاملې چې دا قانون دی چې آئین دی او کې نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه دی باغی باندې خپل رائے ورکړي خپل فیصله وکړي ښه هر لږ کالو کې یا 15 کالو کې چې پندلس کالو کې دا بحران ډېر زیات په پاکستان کې موجود وو چې حکومت به یو فیصله وکړي یا پالیسی به جوړ کړه او هغه پالیسی امپلیمنټیشن د پاره کال دوه کال درې کال ټیم په کار دی خو اچانک به پاره کې چې جسټس سره برالو یا به د ملټری اسټابلیشمنت باندې چې اوس نیم رالو یا به د بیوروکراسي نه رالو هغه سیستم به ټول لپټ کو نقصان تاوان به هیڅ نه شو لیکن هغه بظاهر به یو کال خبره واخلو لیکن موږ لږ کاله یا پندلس کاله یا شلو پندلس کاله به موږ شاته لاړ
خو
زما خیال چې دا کې سخت میدل پکار و او ډېر ښه خبره ده چې یو صورتحال او حالات پاکستان کې سیاسي تور باندې داسې پیدا شو چې سیاسي چې کوم غونډې دی هغه کیناستل او په دې خبره باندې یو فیصله وکړه او دې کې څه نه ځان خلاص
ځلې کار په هاندا وی فرنود سیب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کانټیکست د انتخاباتو خبرې روانې دي نو دا دومره په تاده کې چې شوې ده سبب د دې نتایج هم بیا ډیر خني نو تاسو څه وایي
اصل کې مطلب دا دی چې دا سي فیصله چې هغه د عوامو د عوام په خوښه شوې
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه دي مسلې خو اله یي چې یو تصمیم داسې ناس کې چې کسان دې دغه خیال دا وي چې هر موږ په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ زیات خواري یو زمونږ د خوارتیا په تازه دا چې موږ تین خپل بټنګومز کې دنه زمونږ چې څه سمجھ کې راځي سو هم په خوخه راځي هغه په سبب باندې راځي چې څه وکړو پاتې شو قانون سازي دا خبره کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال په توګه دا خو زمونږ خوخه ده یو عام سټیزن په هیڅ باندې زمونږ دا خوخه ده چې د عوامي مفادات د کاروباري تفقی مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر اف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنت سره وابسته شي
ته
پاکستان هټولو کې غټ مصیبت ده چې د ایم پی ای د ایم ان ای د وزیر هیڅ حیثیت نشته د کیپټن حیثیت شته
صحیح
افسر حیثیت شته دا ما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده ده هغه چې کوم حیثیت ته راځي کوم سټیټس ته هغه بحالي کول پکار دي او خو دې کې چې هغه په داسې حالات کې بحالي وي چې کوم حالات اوس پیدا شي دي سیاست کې دا خبره ده چې کولګین پدې کې اوس کزه یو عام سوسایټي د یو کس د یو شهري په حیثیت باندې ګورم نو د سیاستدانانو چې مجبوری پیدا شي دا هم هغه مجبوری زموږ ده
ها 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 صحیح زه ډیر مننه کوم فرنود سپتا سمو له وخره کوم سرم خبرې ډیر ډیر مننه شي ډیر مننه
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اردن کو مشال ریڈیو تا وګه په داس حال کې چې پاکستان کې د شیانو بای لوړی شوې دي د ډالر بای چې دا په روپو کې هغه ډیره برخه تللې ده دغه په نتیجه کې په کاروبارونو اثر پرې وته دی او بای کې د دوایانو کاروبار هم دی په دغه اړه باندې شبیر احمد جان مونږه معلومات راکړي
پورستو کلونو کې پاکستان کې د روپیا قدر د ډالر په مقابله کې راکمېدو او بیا ټول نړۍ کې او پاکستان کې هم د ګرانې لوجې د وساس کمپنۍ وای چې د دوی کار پودریدو دي او حکومت ورته په نرخونو کې د 10% نه سیوا زیاتوالی اعلان نکړو نو خپل دویان روزګار او کارخانه به د تاوان نوج وتړي. رسالپور کې د دویان جوړونکو وې کمپنۍ مالک محمد طاهر خان وای چې د دوی ټول دارومدار د بهر ملک نه راتلونکي په کچا یا خامال وي، هغه ګران هم دی او بند هم دی.
سوڈیکل چیدہ 95% ریپورٹ بانے چلی گی تو اس تو پتہ تھا ڈالر ایکسچینج ریٹ چیدہ ڈیر زیاد ہائی شو اور دے پو جبان دے مونگ تا ڈیر پروڈکٹ چیدی آفیزیبل نہ دی تقریباً ڈیر زیاد پروڈکٹ چیدی مونگ دے وقت کے بند کڑی دی نہ جوڑو مونگ دا ہائی اتھارٹیز تا دا ریکویسٹ کو چی یا خوز آنگ پرائیس سینا انکریز کی یا وہ مونگ دا انڈرسٹری تا تعلق لگو کور کے وکین ہوں اور مونگ سے سونا چے روزگار کے فیمیلز پیکنگ گرلز مونگ سونا لکان سونا مونگ سرا امپلائمنٹ دے دا ٹول بس زیرو شی لیڈی 60% مونگ دا کسان فارغ کڑی دی او بس حالات دا سرکاری جے لیختر نپس بدا انڈسٹری مونگ بندو.
دوی جاتوی پاکستان کی مسلسل دا تیلو بجلے گیز نرخونا دا غڑول دا پیکول میٹیریل او دا دی کاریان ہم جاتی گی او بلنے وی ٹیکسون لوج روان دینا پا دوی دیر بوج جات شوی دی. پاکستان کرا دا ویان روزگار کون کو یا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن پا خیبر پختونخوا کی کوارڈینیٹر ارشد خان ممن وائی چھ دا وقت پاکستان پا تاریخ کی دا ویان نرخونا دا ٹول لوڑ کچ ترسی دلی دی باید حکومت ڈالر نرخ ہم قابو کړي او درآمدات راخلاص کړي کم چې زیاتره دا وخت ولاړ دی.
امپورټ بالکل پاکستان کې زدا ویلې شمه چې بند دی، ال سی گانی اوس پوری بند دی، کلم چې هم مال نه ملاویږي نو میډیسن دوایانی چې کمې دی هغه اسمان سره خبرې کوي. په پاکستان کې دی وخت کې دا حال دی چې 15 منټه بعد ریټ بدلیږي. یو دوی به واغه په 200 روپے راتل، هغه نن په 1200 روپے باندې دا. حکومت له پکار دی چې کم اس کم د ڈالر کنٹرول کی او دا خپل امپورٹ بحال کی، زکه چې دا هم مال را شروع شي نو د میډیسن دا ریټونه با سنس زیل را شي.
دا پاکستانی روپے نرخ د یو امریکای ډالر په مقابله کې خوشا 280 روپو نوړېدل دي، کم چې حکومت هم مني چې دا وخت سخت معاشي ستونزو سره مخ دي او د دې لپاره دوی خپل کوششونه هم کوي چې معیشت په خپل خپو دروي. بل خو عام ول سوای یو خو خوراکي او د ژوند د ضرورت نور توکي نرخونه اسمان سره خبرې کوي، نو بل خو دارو خو هر کور ضرورت ته، خو هوا هم د غریب سړی د وس خبره پاتې نشوا. دا چار صدې حسین علی وای
نن سبا یو کور کې د شوګر او بلډ پريشر مریضان دي، نو موږ په خپل دا ګولې خروجی کو ایکسټور دا به موږ وړې تقریبا درې نیم میاشتې مخکې په 300 روپے پرون نه بل ورځ موړي دي، نو په 1060 روپے باندې راکړی وره. بل طرف ته کو ګورو نو مهنګای ډېره زیاته ده، سبزي ګران ده، پروټ ګران دي، یار یو سیس ګران دي، غریب سړی د وس نه بار دی.
دا چې دغه ګرانې او خامال لوجې کم دا مهمه دوایان یا داروګان دي چې دغه نرخونه زیات شوی یا د مارکیټ نه غیب شوی دي. نو هم د دوایانو د سازمان یو بل غړی محمد ارشد خان مشال لیډو ته وایي
زیات تر لایف سیوینګ ډرګز چې پای کې ټیګرال ګولې دي د جټکی بیماری لپاره دي، پروتډین 25-75 ملي ګرام دي، پیوال 250-500 دي، ریورټل ډراپ دي، ریورټل 0.5 دي. د دې قیمتونه خپل چې کم دي نو دا ریورټل ډراپ 200 روپے قیمت ته مارکیټ کې 800-1200 کې ملاوي، پروتډین 75 ملي ګرام ګولې چې کم دي نو دا 99 روپے قیمت تے اور مارکیٹ کے پا 900-800 روپے ملاوی. دغا سٹیگرال گولے جی کمپنی نو داغی خپل قیمت 245 روپے دے اور پا مارکیٹ کے پا 800-900 روپے وانے ڈبے ملاوی. ارے واٹرل 0.5 خپل لیٹیل 200 روپے دے اور مارکیٹ کے تقریباً 400-500 پورے ملاوی.
دا دویانو دا سازمان مشر او بیا ددی دا سنت سره تړلی کسان وای چې صوبہ کې هم او مرکز کې هم دوی وزیرانو سیکٹریانو او نور لړپوړو چارواکو سره سو سوار لید کا تو کړل، خو دا دوی ستونزو ته هیڅ کوم پاملرنه نه کوي. مشال یړو هم مرکز کې د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل د هغه وروسته مو وزیر مملکت مهیش کومار سره سو سواره د تماس نیول هڅه وکړه، خو مرستیال پټیل فون ویل چې هغه میټینګز کې مصروف دي او اوس خبرې نشي کولې. د دې وروسته مو خیبر پختونخوا کې د دویانو د کنټرول ادارې یا ډایرکټر جنرال ډرګ کنټرول اینڈ فارمیسی سروسز ډاکټر عباس خان نو پختل نو دی مشال یړو ته ویل چې د نرخونو یو فارموله ده او دا د هغه لاندې ټاکل کیږي او مرکزی حکومت سره د دوی خبرې تر روان دي، ځکه دا واک اختیار د مرکز سروي.
د دوایانو چې کوم قانون دی پاره کې رجستریشن، پرایسینګ، لایسنسینګ، امپورټ دا د مرکزی حکومت سره دی. په مارکیټ کې اویلیبلټی او د دې کوالټی چیک کول دا د صوبایي حکومتونو د اختیار دی. د دې خپل یو فارموله ده د پرایسینګ پالیسی 2018 هغه حساب سره دی پرایسونه سیوا کیږي به فدرل کابینټ دا غي اپروول ورکړي.
د نوړاندې هم وزیر اعظم شهباز شریف دا دوایانو د کمپنو د مالکانو او د دې کار کاروباریانو د نرخونو سوا کولو غوښتنه نه و منلې. او د لړکې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ 13 سپتمبر میاشت کې یو کمیټې هم جوړه کړې وه چې دا شخړه هواره کړي، خو دغه دویانو کاروباریان وایي تر اوسه دوی له حکومت هیڅ داسې جواب نه دی ورکړی چې دوی مطمئن کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر جان راپور مورده اوریدونکو د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د چیف جسٹس د اختیار کمولو په اړه قانون منظور کړی دی. نن د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د اسمبلی په غونډه کې د قانون مسوده د قانون او انصاف وزیر اعظم نذیر تارر وړاندې کړې وه. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت خزینه جج ته د دړکې ورکولو په مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی دی. نن عدالت په خپل فیصله کې چارواکو ته ویلي چې نوموړی دی د اپریل په 13مه عدالت ته حاضر کړي. د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې یو ایس ایډ په خیبر پختونخوا کې د اقتصادي بیا رغونې او پرمختیايي فعالیت په نامه پروژه پیل کړې ده. دا پروژه به ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې تخنیکي روزنه ورکوي او د کاروبار لپاره مالی مرستې ورکوي. د یو ایس ایډ چارواکي وایي چې دا پروژه د 15 کلونو لپاره ده چې شاوخوا 24 میلیونه ډالر ورته ځانګړې کړل شوي دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په زندانونو کې بندیان د روغتیا له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. نن په خبر شوی راپور کې یاد سازمان زیاته کړي چې دغه هیواد په یو نوي زندانونو کې تر ټاکل شوي شمیر زیات قیدیان ساتل کیږي. په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې د طالبانو لخوا دغه تر نیول کېدو وروسته یې د ځای درک نشته او نه هم د ویسا د نیولو د سبب په اړه معلومات ورکول کیږي. او یوکرایني فوج ویلي دي چې عسکرو یې په بخمود سیمه کې روسی حمله په شا تمبول. اردوونکو راځو یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو چارو ته. په افغانستان کې تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې نن دریمه ورځ ده چې هغه طالبان نیولې خو تر اوسه د ځای ځکي او د نیولو د سبب په اړه معلومات نه ورکول کیږي. له راپورونو سره سم د تعلیم د ودې لپاره د کارکوونکو ټولنې قلم لار مشر متی الله ویسا د مارچ په 20مه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو نیولو چې تر اوسه درک نشته. په افغانستان کې طالبان حکومت هم تر اوسه په رسمي توګه دغه د نیولو په اړه سندي ویلي. بلخوا د ملاله یوسفزای په ګډون په نړۍ کې ګڼو شخصیتونو او ادارو د ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه نور حال په دغه راپور کې
د تعلیم د فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل طالبان یو د نور نیول سی وړونه پرون خوشی کړي خو خپل متی الله ویسا یې نه دی خوشی کړي.
تر اوسه پر متی الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ په عمل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پر هیڅ څرک نهسته. پکاته غزما نور دوه ورونه چې نیول ول هغه یې لسوي دي.
د ماشمانو د تعلیم د حق فعالی ملال یوسفزی پرون په وچویټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خو انجونی شونځوی ته لتاګ منا کوي د تعلیم اتلان هم نسی. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشمانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د کلم لار ټولنې مشر دی لتیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتني ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخ د مخ نیول سوي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ باندې لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخ اندیشمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څنګه ویلي متی الله ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندیشمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټوماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستل کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او جنو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. مته ولاویسا داس بخنیول کیږي چې پرنجونو او شوزو د فشارونو لکبل پر طالبانو په نړیواله ساته انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم جنو ته تشپجم چولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او په تیر دسمبر میاش کې انجونی او شوزي په انتونونو ته لا تاګه هم نه کړې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د ماشومانو د مرستې اداره یونیسف وایي چې په دا وروستیو کې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د ګوزن د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تیر کال کې په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وې. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي چې دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبې راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلی. نور حال په دغه راپور کې
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیق کیږي ځکه چې د مارچ میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره او افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلی شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې یوولس لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نورو ته خبري شي.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو له کبله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبري شي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
د افغانستان په پکتیا کې خلک د روجي پروانه میاش کې د خاروالې لخوا د خوراکي توکو لپاره د بیو ټاکلو ته خوختي او له اړوندو چارواکو غواړي چې د نرخنامې عملي کولو په دوامداره توګه سارنه وکړي. د خار خلک وایي چې د پخوا په پرتلا د وړو غړو او نور خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بلخوا د پکتیا ولایت د ګردیز خروالی چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسون ټاکل شوی دی. نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د خاروالۍ لخوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کوي. بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه شوي دي ماشاءالله. شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، پیغه باندې نمبر ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو پیغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هموایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخي لګ یو څه اندازه په خوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غړي د شیان ټول فرق کړي، ټول بازار ولر د نرخنامې ښه تخبیږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د شاروالۍ لخوا په دکاندارانو باندې واضح شوی دي په نرخونو کې ډیر کمښت راغلی دی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلې، اقتصاد د خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان شاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي. اول خپل زه هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نسته، تنخوا نسته، چهار سم رزانی سی اوشه واس نیه، در مشکل ده.
بلور تا دی پکتیا ولی دی گردیز خاروالای چارواکی وایی ده خوراکی توکو ده نرخ نامی ده پلیکی دو ده سارن لپاره گرد کمیسیون تکل شوی او هاگوی ده توکو بایی پا جدیت تعقیبه وی. ده گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
نیروزی لراتک نمخ ده گردیز خاروالای نرخ نامه بازار تا ارائه کرده و دیکار دیتی حدیث سر پا همگایی بندی من دیگه دی تطبیق دی پارا گرد کمیسیون جور سوی ده روز آنه سارنه کهی د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې هغه ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80% نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په کراچۍ کې پولیس وایي چې په یو شخصي سرپناه کې پر اوسیدونکو وی 14 کلنې جینې سو زلا جنسي تیرې شوې چې بیا وروسته دغه پر شکایت دوه تورن کسان نیول دي. پولیس زیاته کړې ده چې په پیښه کې د نیول شو تورنو کسانو طبي ازموینې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د روغتون چارواکو هم مشال لیډو ته پخلی کړی دی چې پر یادې جینۍ له ډېر وخت راهیسې جنسي تیرې روانو. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر ماشومانو د جنسي تیرې او د وروستو د ځینو د وجنو پیښې ثبت شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي په راپور کې.
د کورنګي صنعتي سیمې پولیسو تانی اسیچو اورنګزیب خان د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي انجلۍ سره پلاری جنسي تیرې کړي. انجلۍ بیا په سرپنا کې پاتې کېدله، خو په سرپنا کې ورسره بیا د پناه گا چلوونکي خزي سوي هم جنسي تیرې کړي دي. دی وایي چې پیښه داسې شوې چې یو 14 کلنه ماشومه هومیرا پولیس تانی ته راغلې وه، تورې پورې کړې چې پلار او په سرپنا کې ورسره یو تن جنسي تیرې کړي. موږ د انجلې په جنا روغتون کې طبي معاینه کړي چې جنسي تیری پکې ثبت شوی دی. رستو له هغه موږ مقدمه درج کړي ده او د انجلې پلار د شخصي سرپنا چلوونکي خزا روبینا او د هغې زوی مو پکې نیولې دي. اورنګزیب خان زیاته کړي چې د انجلې سره د جنسي تیرو په تور نیولې شو کسانو هم طبي ازمونې روانې دي. بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشوم انجلې سره د جنسي تیرو پخلی کړي او ویلي چې طبي راپورونه ښایي چې د متاثر شوې انجلې سره د ډیر وخت راهسې د غیر قانوني کار روانو. په کراچۍ یا پاکستان کې د ماشومان انجلو یا هلکانو سره د جنسي تیرو د لومړۍ پیښه نه ده. د مارچ په 12مه هم په کورنګۍ سیمه کې د حسنین په نوم یو معذور ماشوم له جنسي تیرو وروستو وجلې شوی و او پولیسو د ماشوم سره د جنسي تیرو د وجلو په تور کې دوه کسان نیولي وو. او بیا 13 میاشت د ښار په بن قاسم سیمه کې شپږ کلنه ماشوم هم له جنسي تیرو وروستو وجلې شوی و چې ځایي خلکو یې په ضد لوی احتجاج هم کړی وو. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 18مه مشال لیډیو ته ویلي هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي تیرو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. باید چې په داسې پیښو کې تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شي.
دا سزا چې کومه ده نو دا به د نورو خلکو لپاره د سبق یو باعث هم جوړ شي. خو په دې کې چې اوس کوم زیاتې شوی دی نو د دې په نتیجه کې چې دغه ماشومې ته کوم طبي ضروریات دي یا نفسیاتي سوشل کورس سایکو سوشل کونسلنگ ضرورت تھے تارے دری ہیبیلیٹیشن ضرورت تھے او دا چی کما مقدمہ شو دا فدی کیس کی نو د دې جون چې دین دا پنور او خطر کې پروت دي. په کار دا دي چې حکومتي چارواکي چې دي دا ماشومې ته نور تحفظ چې دي نو هم فراهم کی.
دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په 13 اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په ټول هیواد کې 2001 سل او دریش ماشومان له جنسي تیرو سره ښکار شوی دي چې دا د تیر کال 2021 په پرتلا د ماشومانو په وړاندې په داسې پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخه په 2022 میلادي کال کې 1 ماشومان له جنسي تیرو وروستو وجلې شوي هم دي او هم دې کال کې د ماشومانو د تختونې 1,386 پیښې ثبت شوي دي او په تختونو کې 178 ماشومان له جنسي تیرو ښکار شوي چې د زیاترو عمرونه د شپږو نه تر 15 کالو ترمنځ دي. د راپور لمخې 80% پیښې له کلیوالو سیمو او 52% له ښاري سیمو څخه راپور شوي دي چې پکې 55% انجونه او 50% هلکان د جنسي تراوتریخوالي ښکار شوي. په پاکستان کې دا ډول پیښې وار په وار ولې کیږي؟ په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي قانون نه عملي کیږي، تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي او ځنې پیښو کې د خلکو ذهني ناروغیو لقبله کیږي.
کوم کسان چې د خپل وړوکوالي کې د جنسي تشدد یا جنسي بدفعلۍ شکار شوي نو هغه لیټر آن چې کله مشر شي ستر شي کنه نو هغه کې د چانس دي چې هغه لکه د سې کرایم کې انوالو کیدلی شي کنه. دویمه یو پرسنالټي ډیسارډر هم کیدلی شي لکه موږ ورته وایو چې انټي سوشل پرسنالټي. دویم ملکي قوانین هم داسې پکار دي چې هغه لکه سخت سزا ورکړي.
پوهان وايي په پاکستان کې اکثر ماشومان د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس عدالتونو ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه دغه سی بیا ډیر کسان د عدالتونو څخه هم خوشي شي. پوهان وايي د ماشومانو سره د جنسي زیادتۍ د مخنیوي لپاره باید هر صوبا تعلیمي نصاب کې ځانګړي مضامین شامل کړي، حکومت دې قانون عملي کړي او باید چې هر ماشوم ته د دې په اړه پوهه ورکړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال لیدو کې اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړی نیټه نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,00,000 او 6,000 کسان یعنی شمیرونکو برخه اخلي. تمه دا چې دا عمل د اپریل تر لومړنۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغه وروسته به حتمی شمېرې خپریږي. په دغه اړه معلومات د فرخند اسد پر راپور کې.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,08,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دغه اقتصادي پختنه هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی. په کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلی لو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو لوجي نورو سیمو ته کډه شوې دي. نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس کې زما سره دی. تاسو موږ لا داش ماره پاغي کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردین مې اخلاص کا د جنگ مې اخلاص کا زما سکارې زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پر ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونا او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونا اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ځخانه شمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي. نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہی دی دمو ہر یو سسٹم مفلوج دے.
د شماریات اداره وای ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکون کی با د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنا په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ لوجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د زلو سټونه ختميږي یا صوبای سټونه ختميږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دین تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علی خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
من دے سینس میتھڈالوجی دا دا کہ کم سڑے جی کوئی وجہ کہ سپنگ میاست یا مس نہ زیات ہو سی یا غلط کہ ارادہ وی اس اس دن کے آ سڑے با غلط کہ کون کی گی کیونکہ دا دے اگے لکے ریسورس اگے لکے سپتالینا اگے لکے سڑے تو اگے لکے سکول نہ استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دای جی دای پہ ہور ریسورس دے استعمال ہے او پہ غلط کی ہو سی سکول نہ غلط کی بچی او کاؤنٹنگ اگے
پودے سرشمرنا کے بعد کور د وګړو د تعلیم او روزگار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
تعلیم دا پارا سہولت نشته دی کنه کو دا پارا سړی په دوبه یو یاد رکی جو دی تیر شي لکه دا کون دی خزی
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو راتول میرمن راکین
15 سال زما دا وادون شو سو وات کال هم دا قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هزبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز پل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال رو دوګي رودن کو زمونږ په سیمه کې اکثر پروژه کې د شیانو نرخونه یا بای ډېری لوړی شي ورسره ځینې خلک د خرڅلو په شیانو کې ملاوت کوي. نن مو د روجي میاش ځنګړې لړۍ په سلورم برخه کې د ملاوت او ګرانې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پښتنه کوي چې د روجي مبارکه میاش راشي نو زمونږه گران حیوات کی اپل او دی پلا پختونخوا کی د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلک چې هغه ملاوت کوي نو د دې څه حکم دی؟ رومبی خبره دا ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په څه اساس باندې مجبور دی نو که د هغې سره همدردی او کومک نشي کولی نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیا او نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوت ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یو میوی یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی غپټ کی او روغ جانب ښکارا کی، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو داغې سیلعی او د سودا هغه عیب باید وښودلی شي. نو داغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکې چې مال ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامت کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان لپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده ده چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک د انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه او صبر د حرام او اعمال نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دین چې زبچا سره دوکا او فریب نه کومه او صبر به په حلال باندې کومه، حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عام ورځو کې دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سبب نو هغه ته خو پکار دی چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسول امور دا پریږدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.